السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر ان څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم مخله دی چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میری دی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کیږي چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ رسمي غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن دی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشره او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړي دي. ښاغلی مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړي. مجاهد په یو بل پیغام کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره د کتنې خبر هم ورکړی دی. د قطر پلازمینه دوحه د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربنه وه. د ناستې ته د طالبانو د حکومت شپږ کسیز پلاوي د مجاهد په مشرۍ ورغلی و. د دوحې په ناسته کې د افغان ښځو او مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ښاغلي عزیزي له قوله د دې ویلي چې د دې سفر موخه په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني ندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو په کې برخه اخیستې ګډون یاد کړی دی. وړاندې د عزیزي له قوله ویل شوي چې په دې سفر کې به خپل سوداګریزې برنامې د ازبکستان له چارواکو سره هم شریکې کړي. ټاکل شوی د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانیستل شي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ویلي په دې نندارتون کې به افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي کاڼي، وچه میوه او ځینې نور محصولات نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پوز د داکوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وژلې دي. د پاکستان پوز د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د خبر پاڼې له مخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي چې پکې له وسله والو چاودیدونکي مواد هم لاسته راغلي دي. د فلسطین د هلال احمد ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي خارخان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 150 زیات ټپیان دي. د بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تښتې ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل رئیس لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویاند نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کیږي چې په روند جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر افرونو کې به واوري چې په دوحه کې نن ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
استازی وبلی دا چې اوس چې طالبانو کومه مکتبونه بند کړي دي او زما خويندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکړي په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
خبرونه دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مهم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډې څرخي.
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
ټولې رسنۍ کاغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي، د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پکتیا په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې د لسو کونځو لپاره د نوې ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو، لګنو مخکې لا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع ته په دا وخت کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوې. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمې د کارلو په دې غونډه کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړې خواشیني ښودلې، خو ویلي دي نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ښځې وایي دا ډول حاشوي غونډې د افغان میرمنو په اوسني وضعیت اغېز نشي کولای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو او د یونما مشرې روزا او تنبای وا په ګډون له ځینو افغان ښځو، بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې له اصلي غونډې وروسته حاشوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو، په افغانستان کې د یونما مشرې روزا او تنبای وا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری، او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نومونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېیمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ سوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې یې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړي. دغو ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېیمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغو ښځو د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پریکړه نسی کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه
زه فکر کوم په هوناستو که چه ده خزو حضور پکی منادار نه وی، یا دی اجندا پا جورا ولو دی پریکلو پا کولو که رول نه لری تا ناستی کول یا نه تر سره کول دی افغانستان پا زنگری توگا دی افغان خزو پر وضعیت چاغیز نه لری او بی پایلی ببی.
خو میرمن دی کارلو پرون یک شنبه په خپل خبری کانفرانس که دارد ورکر چه په تیرو دو ورځو که له طالبانو سره په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان دننه ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تیر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشوي ناسته کې ګډون کوونکې ښځې د افغانستان دننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
دوی د ټولنې واقعیتونه درک کړي، واقعي استازي وبلي. بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حقو ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او ورځ بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
و موږ دل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د غرض افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو استازي نن په دوحه کې د افغان ښځو له فعالانو او د مدني ټولنې له یو شمیر غړو سره غونډه کوي. شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکې ده چې د زده کړو د دوام څخه منه شوې د ټلیفون لارې را سره وصل ده. اغلی نوری خبرونه ته ښه راغلاست. د دوحې کې نن د افغان ښځینه فعالان او د مدرین ټولنو د استازو په ګډون یوه حاشوي غونډه پیل شوې ده. په راپور کې مو واورېدل چې داسې انتقادونه هم شته چې په دې غونډه کې داسې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې هغوی د افغانستان د ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو دغې غونډې ته څومره هیله لرئ؟
سلامونه نیکې تاسو ته او د بدر ډېر قدر موجودین کو ته تم د ټول بخښه وسته. که زما پوښتنه وکړی چې زه به څه هیله ورته ولرم، نو زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینه دي خوښي، نو موږ به څه ورته خوښي شو. هغوی چې کومه هیله نه لري، نو موږ چې له وضعیت نه یم خبرې دي، موږ دلته چې له هیڅ وضعیت خبر نه یو څه هیله به ورته ولرو.
داسې انتقاد هم شته. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ښځې چې ځینې ښځې چې دې غونډې ته بلل شوې وې او بلن لیکونه رد کړي وو، وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړی وای؟ یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي، او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت نه مني. دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دو ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
څرقم کورنۍ ستونزه شوه. کورنۍ ستونزه یو کال وخونی شي، دوه کاله دا درېیم کال دی. په دې کې دوی څه پوښتنې کوي؟ زموږ اسلام زموږ مکتب غیر اسلامي و، زموږ حجاب غیر اسلامي و، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي و؟ که خبره دې ته چې ښځې یوازې خپل د نارینه خپلې سترګې وتړي و بخې، تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کړه، خپل حجاب مراد کړه، دومره سړي ته ویلي ته خپلې سترګې په واک کې ولره. نو په دوی کې دوی مختلف نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دخلي وې دلولي، دوی هم په کلیو کې دغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه غیر اسلامي دي؟ دوی موږ ته څه اوس اسلامي کوي؟ خو ما هغه پخوانی نظام د موږ ته پخوانی نصاب د موږ ته بیرته راکړي، یو مودې نصاب راته نه وایي کې، څه رقم نصاب نه وایي کوي؟ په دې درې کلونو کې نصاب نه وایي کېدو.
کراشو بیرته د دوحې نننۍ غونډې ته یو څه هیله ترې لرئ چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ ورسره مخامخ دي؟ په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید له هغه چا وکړو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله وعده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. شبانه نوري وه چې د دوحې د نننۍ حاشوي غونډې په اړه خپل نظر را سره شریکو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
بیا هم د دوحې له غونډې لرې نه ځو. د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې درېیمه غونډه چې د طالبانو د حکومت امپلاوي او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لاره بېګه ناوخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو هم ګډون کړی و. تېره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبرالانو ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له احمد تکله واورو چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په دوحه کې و.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تېره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو له پلوه مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یاده نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوحې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. د مارین لوپې په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسۍ لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، پایلې به یې د ولسمشر ماکرون لپاره څه وي.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د خیارخي ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړي، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخي هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخي ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای دویمه په دویم پړاو ټاکنو کې چټه مده د روانې شنبه په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخي ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي، ورپسې کین اړخو 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون به اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارین لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانی وایي د ماکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویم نړیوالې جګړې وروسته په فرانسه کې د لومړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاری ګوند له کین اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخي ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولی شي د پارلمان 209 څوکیو ته د خیړ خو د رسیدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوو پړاوونو کې د پارلمان 500 څوکیو لپاره ترسره کیږي چې نمړی پړاوی د تیر یکشنبې او راتلونکی پړاوی د روان یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د دغې ټاکنو لپاره 9 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د سیمه ایز رادیو غانو مسولین او خبريالان له اقتصادي استونزو شکایت کوي. دوی وايي خپل استونزې په وار وار له مسولینو سره شریک کړي خو مثبت ځواب ورته نه ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په ملاتړ ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي.
په ننګرهار کې د سیمه ایز رادیو غانو مسولین وايي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسول شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ییزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو راهیسې سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسې ارګان یا داسې اداره نه ده پیدا شوې چې هغه د رسنیو مالي مسؤلیت واخلي، ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالي امکاناتو باندې روانې دي. که مالي امکانات نه وي خبریال نشته دی، که مالي امکانات نه وي اداره نشته دی.
نومن تلاش چې د یوې بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکي بیروزګاره شوي دي.
نن سبا دا سو فراغله چې موږ د غسټاف هم راکم شوي دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټول رسنۍ کاغه غږیزي دي یا تصویري دي یا انلاین دي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو خزینه خبریاله چې نه غواړي نومې سرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نامنګه کومه خاطره نه لري.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په سیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات او همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنۍ او رغند او اصغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
هسمو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. ذکر ور ده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې 16 سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې وستره نسوار لس مرجوان دی فعالیت لري، خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین وایي چې ځنې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. پر دغه ودانیو دغه چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال هم بې برخې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځای چارواکي وایي چې د لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لس زره زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپیریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره د نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو، لګنه مخکې دا تاسو وسناستو دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان بیا مې یو ځای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده عام ورته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناستي د کتابو رسیدګي نه وادي بل شي نه و.
یو بل ځوان محمد شریف چې پرهانی بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وایي دوی په ګرمۍ باد باران او سړ موسم کې د ډیر ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کېږي. پاتنه نوي کال کې خپل په دغه ښوونځي کې وم خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وي کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم چې ولیدله خدا شاگردان او د دغه ساحل پر سیده مکتب د وړکی شاگردان د موږ د جنخیر لیسه بیخی ډیر لري ده دغه لپاره دا ډیر منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخت سوي ځکه وخت خو ډیر وخت یې سوي ده.
بلوري ته ځای مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او درغنیزو پروژو په برخو کې به هغوسی مطالمړیتوب ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپات دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دی ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي که د استاذ په لحاظ وي که تشکیل وي که کتاب و قرطاسیه وي که هر څه وي انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بیدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د خیر غونډه په پنځه خطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته بصور ورسي او تفاوت ته بصور ورسي.
سلام ټول ازاجر اړ کار کوم کې تاسو ته غسه غول ته دې سره خوشبین نه مزه کښ نه کوم نیول کیږي بیا اس کوم نه نتیجه لاس تر وړي نه لري واز غون نیول کیږي بیرته بیا خلاصيږي.
او کدان خو زه خپل سلام نه زادي رادیو ټول کار کوم کوم ردن ته وړاندې کوم دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستې اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی دوی څو تر سوله داسې بده پاتې کېدلی شي باید دې سر خلاص کړي دوی ځان په نړۍ ولاړه په څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي دوی باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو شاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چوم بې معنی دغه سي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري هیڅ مشروعیت هم نه لري ځکه چې په افغانستان کې نیمای نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژې کړل ډیر خلک سره ذلیل کړل خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در درو سو کارخانو پورې ډیر کارخانې دي په حدود کې دغه درې کارخانې پایلټ کې نو ټول بند دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې داغه سي ډیر ستړي خلک ستا او کوم موسسه یا یو مرسته چې د حکومت تخوا کېږي نو دا توضیح کیږي نو پر دې برابر باندې غونډه دی وسی چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دی ور ورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مو هم د دوحې پر غونډې څرخي. خو مخکې له هغه چې بحث ته ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې آل روزمیر د کارلو نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن د کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو پلاوي هم پکې ګډون کړی و پرون رسما پای ته ورسېده. په دغه کې د طالبانو د شپکسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي دا خبرې په دغه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې کړې. مجاهد دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی او په دغه کې د دې هیواد له سفیر سره هم کتنه انتر سره کړې ده. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ښاغلي عزیزی له قوله ویلي چې په دې سفر کې به په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني نندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو پکې برخه اخیستې ګډون وکړي. د پاکستان پاوز ادعا کوي چې په خیبر پختونخوا کې نه وسله وال وژلې دي. د پاکستان پاوز د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا کسان د خیبر پختونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د فلسطین د هلال احمر ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 10 نور ټپیان دي. د غبریدونو په ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تیښتې ته اړ کړي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې له خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګري صدر اعظم د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمېنه کیف ته سفر کوي. د هنګري د حکومت ویان په خپله ایکس پاڼه اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګري د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کیږي چې پرون د جولای لومړۍ نیټه هنګري د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوهې په دو ورځنۍ غونډه خبري کوو چې د یکشمې پورې سپایل سو او د طالبانو استازو هم په هغې کې ګډون کړی خو د افغان شوزو په استازیتوب پکې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډه کې برخه اخلي چې د شاوخوا 150 هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي خو پخپله د افغان شوزو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي. خو په یوه حاشوي غونډه کې د سې شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولرېږي چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي. آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟
که افغان شزی نجونی مدنی ټولنی او نور اړخونه څنډه ته پریښول کیږي دا ډول غونډې باید څه ګټه وکړي. په 25 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنون کوي پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو، د دوهې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځ وړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
خبرې ښه دي. باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونو ته ورسېدلې، خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. د چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلې دوه ته ځي، په دغه سې نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغه سې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تمه کېدلې یا تمه کېږي هماغه سې ونه شول. تمه دا وه چې د ځلې به د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان تیته فرق دي، هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کېږي، هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړې توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي. دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تمه کېدله، هماغه سې غونډه تر سره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته، یعنی د سېشنبې په ورځ، بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري. دا هم ښه دی، ښه ځکه دی چې تر اوسه پرې لا معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې یوازې استازي وو. د همدې شاوخوا دېرش هېوادونو استازي ګډون ولري، که به خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای، هماغسې نه وو. یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبان ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دېرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړ پوړي چارواکي، او دغه سې د ګډوالو شمیر باید تر لس پنځلس انتر شلو پورې رسېدلی.
ځیرک صاحب، تاسو ته راځو، لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي بحثونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشوي غونډه جوړیږي. د سېشن په ورځ خو دا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم سوې ده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړي دي، د هغوی د حقوقو موضوع یې بغلته کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حاشیت کړي دي، درېیمې ورځې ته کړي دي. تر دغه نور شان که چېرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلې دي. که چېرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بینسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځواني سوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار سوی دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنی دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې ویسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنی دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې، که چېرې سړی دې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، د دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې. موږ د طالبه څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو څخه نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانې کار نه دی.
وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس لملګری ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولی لملګری ملتونو څخه دومره نهیلی په کار ده؟
کلوی سر ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یو تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وو، ټول همدغسې د یو فرمول لارې رامنځته شوي وو، چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم داسې نه دی رامنځته شوی چې افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ ته دا دی بهرنیان ایښی وي، هغه چندان زموږ در نه په دوا کېږي. شو حکومتونه هغه وو یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وایي یا وه هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هر څونه غونډې نیسي، بیرته زموږ په ګټه نه دی. زموږ په ګټه داسې دی چې طالبان سمدستي د دغسې غونډو پر ځای خپله په کندهارو، کابل او مزارو په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي، د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو باندې امین وي، خپل د طالبان هم خوښ وي، د تیر حکومت د کستانو هم خوښ وي، د ولس هم خوښ وي، او د دوی ټول ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
بل وطن دوست صاحب هم دغه جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی کال کې دغه یو جرګه رابلل و، خو هغه باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سوي و.
داسې حضرت داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنې که اقلیتونه دي، که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال دوه پنځه چې څونه وي، بېرته نور کستان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 او 2004 کې طالبان وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله یا 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د هم شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، په دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس مژاولو په حکومت، د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټول په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټول ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنې اوس هم نه دی نه وخت، که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولسته غواړي، هماغه ولسته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر او امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړونه وسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نسي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغه سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوسترې وخت دی طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. د دوهې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکي پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. ځیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له دریو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل او نور مسایل، فکر کوي وی چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دی ومني، ځکه په لومړي سر کې کوو کتل سي طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې لپاره نه دی چې د دې حکومت په مشروعیت واخلي او د دې مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نشي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه ده روانه ده، لکه د طالبان د اولي دورې په شکل باندې چې هغه و دا هم داسې وي درار وخت چې مدا ورته ټاکل شوی ده. زه فکر نه کوم چې مشروعیت وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. کده طالبان غوښتنه ته پرېږدي، د ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي. په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د کړو کریکولم نسی جوړېدلای، دوی په اړه باندې یو 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 دریز یو پریکړه نسی کېدلای چې د ښځو تعلیم روا دي که نه دی روا، ښځې کار کولای شي که نسی کولای، ولې نسی کولای، په کم دلیل. نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د کانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یو نه وه، اجماع یو نه وه، په یو خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده او دا جنگی ډله ده، دا د جنگ لپاره راوستل شوی ډله ده. دا په افغانستان کې سیدی چې نن جنگ درېدلې دي، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنگ دغه خلکو جنگ کاوه، داسې نه چې جنگ بل چا کاوه، جنگ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بیرته د جنگ لپاره راغلي دي. جنگ که سبا یې که بله ورځ بیا شروع کېدونکی دي او تر هر چا دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیز دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت لپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي. پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه شي. بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې، په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني. دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې، دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه د میاشتې څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی. دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې زه مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال کچیر مشروعیت ورکوي، نړیوال کچیر دوی ته د پیسو د غوښتنې د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي. دا هم باید یو مشروع نظام وي، دا یو په بل پورې تړلي د زنجیر کړی دي. دا کچیر یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دي ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوق، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادول، د هغه تر اوسه دی نسی کولای. نو دغونی غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال جم دغونی بیا باور وي چې دغه پر بیا باور ډلې دي دغونی باور وکړای شي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان د افغانانو د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېر مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډو کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع ناټو امریکا څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغه کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا 60 کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لویه خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي. په قطر کې بیا ځلې ناستې د دې معنی لري چې
ملګری ملتونه جمع هغه هیوادونه چې وطني حکومت باندې پنګونه کوي ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې دا ناستې د دې معنی دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده چې په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ کومه هوکړه شوې ده چې په هغه کې څه ویل شوي وه. زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چینی دی چې ودی کړه ودی نه کړه وی که داسې وکړه هغسې وکړه. پاتې سو یو لوی شمېر ښځې چې هغه بغلته کېږي یا بغلته کړي دي دا چې یو جوړ نظام ورته سپارل کېدلی سي. د ښځو بغلته کول هم چې دونه مهمه خبره نه ده نړیوالې ټولنې ته، که چېرې دوی ته مهمه وای له لوی اثارو څخه داسې پرېکړه باید نه وایسته وي، او که دوی ته مهمه وای د سکار باید دوی نوې کړی دا چې دا سکار سوی دی. اوس هم ښځې هم بغلته کولی سي، نارینه هم بغلته کولی سي، د مدني ټولنو استازي هم بغلته کولی سي. واک ته دوی په لاس دی، پلان پروګرام پالیسي د دوی په لاس کې، د غونډې د غونډو منظمول د دوی په لاس کې دي. څنګه زړه وړي هماغه سمخت ځي.
ځیرک صاحب، که چیرې د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریز بدل نه سي، بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او شیزې له کاره منوي، څه فکر کوئ چې بله قوه داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه خدا وایم چې په افغانستان کې دي جنگ نه وي، جنگ دي هیڅکله نه وي. جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې، ولې جنگ باید د یو اپشن په توګه پاتې وي. کېږي دي نه، تر ډېره دي هڅه دا وسي چې د خبرو د لارې بیخي ډېر کوششونو هڅې دي وسي چې په هره کم وي، خو یو 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 منځلارې دغه باید واخسته سي تر څو جنګ ونه سي، جنګ ته بیا لاره واره نه سي. خو که چیرې طالبان دا کوشش کوي، او یا مثلا موږ د یو فکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره راوستل سوي دي، یعنی که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت لپاره نه دی راوستل سوی، هغه یو نیابتي ډله ده، جنګ به کوي او د جنګ لپاره دا یو وسایل ده چې اوسېدی کوي فعلا. راځو دې خبرې ته چې څوک به جنګ کوي او یا مثلا څوک مجبور کېږي. دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده. کله چې دي انسانان لوږې کړله، لوږې ته دي ورټیل وهله، هغه بیا هر څه کوي درته. دا د افغانستان 40 میلیونه زیات کم نفوس، دغه به بېرته جنګ کوي. دغه زموږ د تېر جمهوري نظام سرتیري چې نن په یو نامه بل نامه باندې ګوره طالب یې نیسي، څوک یې زنداني کوي، څوک یې وژلي دي، چا پر کورو چاپې وي، څوک یې تیښتې ته مجبوره کړله. دغه خلک چې نن په دې پوه سي چې ضرورت دی، هغه ټول بېرته راګرځي، او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي. دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته وده په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو، پر هغه باندې دغه سره بې قانوني او غیر قانوني عمل تر دغه تر سره کېږي، هغه ټول دي چې ته رادرمي تر څو موږ د خپل حق او حقوقو لپاره وجنګیږو. یعنی مطلب که موږ ګورو فکتورونه بېخي ډېر دي، عملونه ډېر دي، خلک پیدا کېږي دي لپاره، ولې دا د حل لاره نه ده؟ پر دې خبره باندې باید توافق ونه سي په هر لاره چې کېږي. نړیواله ټولنه نن هم باید په دې پوه سي، سبا هم په دې پوه وي، او د تېر تاریخ هم باید دې زده کړي وي چې بغیر له خبرو، بغیر له ناستې، بغیر له درې سیاسي جوړجاړي، زه فکر نه کوم چې جنګ او په سبا باندې تشدد دا دې د حل لاره وي. هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي، او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي، او کوشش دا کوي چې خلک مظلوم دي، چې ته هر څه کوې من حیث د یو ادارې، د یو ځان ته د حکومت په ویلو سره ته چې هر څه کوې اتیا کولی شې. د خلکو زور د خدای زور دی، هیڅکله داسې نه شي کېدلی. او یو ورځ به ویني د دغه ظلم، د دغه زور، د دغه استبداد نتیجه به طالب ویني، لکه تېر واره چې ولاړله، لکه نور نظامونه چې ولاړله. د دوی نظام ډېر اسانه، د دوی اداره ډېره کوچنۍ ده، دا بالکل تللی شي او دغه د خلکو په زور به بېرته شي.
ډېر مننه وطندوست صاحب. مخکې ځیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لاره نه ده او خلک هم جګړه نه غواړي، نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوي باور لري؟
جګړه دوه نوم لري، هغه یا عقیده ده یا عقده ده. دغه دوه شترزای سي یا چهار یو جلا جلاوي جګړه روانه وي. په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده، یا عقیده ده یا عقده ده. که د سشید داود خان له مالت کورته وګورو، یا غازی امان الله خان له مالت څخه، هماغه مال زینو عقیده لرله خو زیات عقیده و زینو هیوادونو پر همدې عقیده پانګونه وکړه چې پلانکه یا تکفیر کوي دا کافر دی دا د کوپار لپاره کار کوي هغه د انګریزان لپاره کار کوي په دغو نمونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وله اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي وهل کېږي کسان و عقدې ته اړیستل کېږي دردمن کېږي دا جګړه نه درېږي جګړه به مخته ځي بله ډله به راپورته کېږي نور کسان به راپورته کېږي بیا به د دې نظام پسې وسله رااخلي بیا به جګړې وي بیا به دا نظام ځي دوی به غرو ته خېږي بیا به بله ډله راځي دا کیسه به همدغسې روانه وي زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي غونډې کوي له دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي هغه کسان هغه مشرونه هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې د هیواد په رغېدو کې د هیواد په سمسورتیا کې برخه واخلي دوی د هغو ټول ته وخت ورکړي پر نړیوالو سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني وژغېږي په نړیوالو کانفرنسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي خپله په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي خلکو ته د وخت ورکړي د بیان پر ازادۍ د باور ولري د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي هغو کسان ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي هغوی خپل دردونه څرګند کړي هغه کسان چې د سالم نقد کوي سالم انتقادونه کوي هغوی ته باید وخت ورکړل شي ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د نن ضعف کمزورتیاو مشکلاتو ستونزو په ساده له منځه وړلای شي ځکه د حکومت پورته فکر نه وي همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شان باید له منځه لاړ شي د دوی ورستي ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات پاور لري او دیت نجستی وی دي چې باید لمدني ټولونو له اساس سره هم یو ځای کښینی که دغه سی وستي د طالبانو لپاره لوی لاس راوړنی وي ولس به پر دوی باندې راټول شوی وي کچیر دوی ولس بیا هم بغل تکړ نو بیا اماغه چم کیږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کې دی د دوی پر مال به افغان سرتیرو جنگ کاوه ولس باندې طالب ته خپل کور کې ځای ورکړیو کچیر طالبان خپل درزه وانه وړي بیا به وډاله پیدا کیږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي دغه څه دي چې افغانستان په زیان دی موږ جګړه نه غواړو جګړه باید مطلق بند شي جګړه زموږ د افغانانو د افغانستان په زیان ده نو څونه چې د خبرو لارې څخه ژر د ستونزې حلېدل سي باید په مغه کاشه باندې ستونزې حل سي نور باید هیڅ ډله هیڅ طرف هیڅ لوري باید د جګړې ته امیدوار او مایل سي او باید وسره راپورته نه
ځیرک صاحب لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بیلابیل لوري متفاوت دریځونه لري د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د کار مسله د غرض نور موضوعات څه فکر کوي چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي
مختلفی دغه دی اوس دین یو څوای دین بل وای زما خپل د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هیڅ د توقع نه ست څوک دی د کار یو د خپل ګټ پر بنیاد باندې نن را سره یو ځای سی دی د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سول د طالبانو تر بیرغ لاندې دی د اسلام باندې بیعت وکي هغه ماته مطرح نه دی زما خپل چې تم ده او یا مثلا هغه یو څه فساد ده هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده که څنګه په دې کې ملګری ملتونه کم خاص رول نه لري ولې د نړیوالې ټولنې د ناتو یا د اروپایي هیوادونو څخه د امریکا یا مثلا د دې نور پورو قدرتونو څخه هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني دغه هغه پریکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستی طالبانو ته یا داسې د دې ته چې هغه جنگي دغه ته یې وسپاري نو طالب خپل هیڅ اختیار نه لري نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کې یو څه خراب کې دا د دې خپل منځي مشکلات دي هغه د دې خپل منځي دي په هغه کې موږ ټول رول نه لرو رول کوي کله افغانستان د اړخ د افغانان د اړخ ورته کتل کیږي موږ خپل فائدہ پکښ وینو موږ د افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پکښ وینو هغه په طالب کې نه ده هغه په نړیواله ټولنه کې په طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو واورید. د دوه پر دوه ورځنی غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنونکي پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دواړو مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.